السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د 1499 کال د سمبلی وګي میاشتې 14مه ده د سپتمبر 15مه چهار شنبه ده په دغه خبری پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی چاري مخته وړي او زه صفی الله سنګزی به تاسو کوربه اوسم اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزادی د افغانستان په چارو کې خپل سلاکار تاکلای ده. هغه دا خبره هغه خبرانو ته وکړه چې لده سره پاکستان او هند ته روانو. بیا هم اوري چې د حقانی شبکې د بنسټي خودون کې مولوی حقانی د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سرته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د خاص سلاکار اوسي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی او د ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د خاص استازی وي. هغه دغه اعلان پرون ناوخته هغه خبرونه ته وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته روان دي. ښاغلی پومپیو ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته راشي او د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې به همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبری کړي. پامپیو پاکستان او بیا هند ته روان دی. تمه ده چې ښاغلی پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د امریکا په روابطو باندې خبرې وکړي. ښاغلی پامپیو داسې وخت پاکستان ته ځي چې په دغه هیواد باندې د امریکا لخوا 300 میلیونه ډالر مرسته لغوه شوې ده. جزئیات وروسته هم خبرېږي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. په خبرپاڼه کې د پیښې د څرنګوالي او دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې یوه ورځ مخکې د دوشنبه پر ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویاند مارچن اودونل د سه شنبه پر ورځ تایید کړ چې د دوشنبه د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي شوی. بریدګر دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف کې دی. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتېري لري. د 2013 کال د پایل رئیس روسه او امریکایي سرتېري په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د مختونیا پولیسو یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولی دي. د سه شنبه پر ورځ له دوی سره یو ځای یو 30 کلن سړی چې مختونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولیس ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه شوی چې د کوم هیواد دی، خو چارواکو ویلي له یو لسو افغانانو سره یې درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شوي کډوالو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مقدونیا پولیس وایي مشکوک قاچاقبر به د درې ورځو لپاره د مقدونیا په یو زندان کې وساتل شي او وروسته به محکمه په اړه پریکړه وکړي. مقدونیا چې د یونان او بالکان هیوادونو ته نږدې پروت دی، د 2014 کال رئیس لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق په یوې مهمې لارې بدل شوی. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف تورنټو ته رسیدلي دي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په دې غونډه کې سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
بېل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه ګذاري او سرمایه ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کوم اقدام اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریزه غونډه بعد څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی پر رئیس سربیره یو شمیر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا له غوښوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال رئیس پر اسلام آباد د واشنگتن فشارونه زیات دي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په تیرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښي فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی دی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړي. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا راډیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو خاطر نیول شوی دی. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوی او زندان ته استول شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې سمدستی دې د ښځه او خاوند خوشی شي. او په جاپان کې د یو شدید طوفان وروسته په دې هیواد حکومت له خطر سره سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روانو طوفانونو له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو نور زیات ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی خاص سلاکار وټاکل شو. د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي حقانی د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی.
The 2800
Haqqanis,
if they are responsible for all the upheaval in the forest...
کچې را 2800 Haqqani شبکې غړي د افغانستان د نامنیو لامل نو امریکا له دې مصارفو سره بیا هم د دغه هیواد په ثبات کې ښه رول نه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا ویلي روسیا او ترکیه باید د سوریې په ادلیب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په دې کې 1 million ماشومان دي، دا تروریستان نه دي. همدارنګه 2.5 million نور کسان هم وسله نه لري او د ژوند رنګونه به هم تاسو ته خبر کړو. اوس هم راځو هغه مطلب ته چې د زلمی خلیلزاد تعین کېدو په اړه باندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د خاص استازی ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو پرون ناوخته اعلان وکړ چې ښاغلی خلیلزاد به د بهرنیو چارو وزارت ته راځي او د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې به مخته وړي. هغه وویل چې په دې برخه کې د ښاغلی خلیلزاد همکاري مهمه ده. پومپیو دغه خبره او دغه اعلان پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبریالانو سره وکړله. د ښاغلي پومپیو په خبره پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې جدي اوسي او په همدې خاطر باندې پاکستان ته سفر کوي څو له پاکستاني چارواکو سره مسایل مطرح کړي او د افغانستان په چارو کې او د افغانستان د
سولی او ثبات د ټینګښت لپاره د هغوی رښتینی همکاري وغواړي. د ښاغلي خلیلزاد ټاکنه په پاکستان باندې د امریکا د فشارونو یوه بله بېلګه بلل کېږي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي. د زلمی خلیلزاد له 2003 تر 2015 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړه. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې یو با نفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د خاص صفی د خاص مشاور په توګه یو پر ځای ګام ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبریدو وروسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر او د دې هیواد د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فواد چودري ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینې سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. پاکستانی سیاستوال دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د مړینې خبر رسنیو خبر شو. په دې اړه تفصیل اجملانده ورو.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبریدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانیدلې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. ښاغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقاني شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنیو مسؤول وي نو د امریکا متحده ایالات د میلیاردونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانیدلې چې افغانستان ته سوله او ثبات راستي. پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د ښاغلي ملک په وینا په سیمه کې د رښتینې سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړي چې د حقانی شبکه په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوي جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي مولوي حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستاني هم ښاغلي عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د د زامنو لخوا پر مخ بیول کېدي او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمانی
ښاغلي کوستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته یې محدودې سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یوه ورځ مخکې خبرېږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تیرې شنبې په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. وی ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی او وی دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دا نه ده تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی دی اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادی هلته درملنه کیده.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو چې ډیری د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې ځانګړې شوې دي. دغه لویدیځ مطبوعات احمد شیبر کتلی.
یو شمیر نړیوال ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت کتل. ورځپاڼه وړاندې د یوه افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د پر خبر شی پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسما یو تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را په دې خوا د ده له خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې آوازې پخوا هم خپرې شوې وې، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې آوازې خپرې شوې وې. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړې ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعاله ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان غواړي د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی لمړي نظام ته امتیاز واخلي. د دې ډلې یو تن سیاسي کارپوه نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی و. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې درې ورځې مخکې مړ شوی. په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال سره مې خبرې کړې او ستاسو پام ورته راړو.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالر نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی په خامر سوای ده یعنی څو ځله د خبر راغلی دی، اوس ما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ سوای او وجود نه لري. خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوې خبر واچي او امریکا ته وښي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ سوای ده او نور دلته موجود نه ده. خو حقیقت داسې نه دی، د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبری کوله او نه اوس رهبری کوي، بلکې دغه مستقیما د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلی او نوی بریدونه عملي کړي.
چارواکو ویلي چې د مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګ د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ د خوده حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به ډیر ځناوي کوي، څنګه غوي ذهنونه بنه خرابېږي او څنګه تاثیر بکې په غوي؟ څنګه
طالبان ته دی پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دی پوي چې هغه په خوا مړ شوی دا هغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تکتیک او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دی فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرفي تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیونه او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره. خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
د سیاسي چارو د کارپاو لیکوال نجیب ننګیال خبرې مو واورېدې. هغه د جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک او وی ویل چې دا د پاکستان د حکومت لخوا یو تاکتیک دی چې اوس وخت کاروي، ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي او غواړي له دې کار هم امتیاز واخلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند چارواکو پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رد کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لښکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیسته. که څه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو د بندېدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. په دې اړه الیاس ته یو رپورټ رالېږلی.
د لشکرګاه ښار د نهمې امنیتي او زیاړوند د سره ګودر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمو کې که څه هم ژوند عادي دی، خو دلته د هر شپې په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار د یوه احتمالي برید له امله عام اوسېدونکي په تشویش کې دي. دوکانونه پرانیستي دي او خلک عادي تګ راتګ کوي. اما پر ښار د یوه احتمالي برید خبره که څه هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوې ده.
اوازې خدای ستاسو په ښار باندې حمله کیږي، ځانمرګ راغلي دي، مینونه راغلی دی، مکتبونه دی بند سی، خلک سره په وان کې سنو خامخا د غوننه آوازه ده. بیریج اشاری بیریج
زمان ما در سلام نده من ولایت لشکرگاه شهر رسیدون کن والا زین یوازی خودی خلق وای چملا کیج خود تروس مرم کم دستی سلامان نبیدی دلی
روست طریقه چه وسلوالو پر غزنی شهر برید وکر او دو چو روزو دوامدار جگلو پترس که دیدی سی متر خپل کنترول لاندی راوستی ده هیوات پایو شمیر نور شهرون که لیغی جمله پلشکرگاه کیوم دوار تبردونو په اړه اندیشنی دیری سی ویدیم. د هلمند والی د لشکرګاه ښار د اوسېدونکو د دغه اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ټول په نادلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وایي وسلوالو د جنگ په لومړۍ کرښه کې ماته خوړلې ده او اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسېدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمونږ قوي شوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلور خوا عملیاتي پروګرامونه شروع ده. انشاءالله هیڅ تشویش مه کوئ. د دښمن هر کله چې دښمن ضعیف شي یا تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا دا چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅکله دښمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید په اړه اندېښنې د ښار د اوسېدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پرې درانه بریدونه کېږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیځ، جنوب او ختیځو سیمو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي، خو په شمالي برخه کې د ښار څلورمه حوزه باباجي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د هغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند، سره ګودر او اړوند سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټیفن د مستورا د سېشنبې په ماښام وویل غواړي د درې واړو هیوادونو له استازو سره وګوري څو د سوریې جګړې ته د هواري لار ولټول شي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
سټیفن
دی مستورا وای په ادلب کې د نه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکراروم یې ځکه چې ډیر لوی شمیر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي. 1 میلیون ماشومان دي، دا نور څه کم 3 میلیونه شمیر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10,000 د المسره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره دغلته ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې 2 ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل کچیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به یې هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د ده په وینا ډونالډ ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,000,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هېواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هېوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
د خبرونو لنډیز، ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبرلانو سره په خبرو کې دغه اعلان وکړ او ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د افغانستان د سولې په برخو کې همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبری کړي. د ښاغلي خلیلزاد مقرری د دې ښکارندوی کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې ټینګار لري او خپلې هڅې کوي. ناټو وی او امریکایي پوځي په افغانستان کې په وی غیر جنگي پیښه کې وژل شوې ده. د خبر پروند ناټو په خبر پاڼه کې تایید شوی ویل شوی چې په ختیځ کې دغه پیښه شوې ده. د دوشمې پورس هم په افغانستان کې امریکایي سرتیری د یو پولیس لخوا چې اوس نیول شوی ده وژل شوی وو. د مقدونیا پولیسو یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتی وو نیولې دي. ټاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره ګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګرتیا کوي. او ایراني چارواکو د بشري حقونو د مخکښي فعال نسرین ستودا خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سېشنبې په ورځ وروسته لاغه نیول شوی چې په خپله فیسبوک پاڼه د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړي. د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ورې تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خاسمت الله جناب غزنی کې څنګه دی مل زاین نشتا کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په وخت نه لته د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلک کله وځي نو د زیارتو مېرتو ته ځلته د ښار شاوخوا زیارتونه دی او غونډې ته وځي خو هغه دومره شنه نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا هم خلک وځي خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستو سره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي مېله لځه یو تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پرې کې لاړ شي
ولا اکثره کورنۍ ځي خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار دغه سي دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي ځي عموما
ته تاسو خپل تللی سې کورنۍ سره؟
مونږ زه خپل خو نه يم تللی، خو زما کورنۍ تللی ده.
اڅه ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي؟
دغه خاص مزاحمتونه نه وي، ځکه ټول خلک په یو ځای وځي، دومره خاص مزاحمت نه وي.
که مثلا میله ځایونه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي، یعنې خلک علاقه مند چې لاړ شي،
نو چې میله ځایونه جوړ شي خلک به طبعا ځي، نو دا خو انساني اړتیا هم ده کنه، چې ریفرشمنټ یو دغه انسان ضرورت لري، نو خامخا به ځي چې ځایونه جوړ شي، خدای دې چې راتلونکي کې جوړ شي.
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لږ لږ دا امنیت او د دې لپاره کار وشي، امنیت ښه شي، ان شاء الله نور به ځایونه مروینه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دې او دې بهر وتلو لپاره.
ډېره زیاته مننه.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنی سهارنی پروګرام مو واورید. زرغونه منګل.